de cryoablation ما از cryocube یا سوزن cryoablation استفاده میکنیم که همین cryocube یا سوزن به سرطان جای به جای میکنیم و بعد از اون لیکوید نیتروجن به اون سوزن میره حرکت میکنه و باعثی جوش شدن گولای یخک میشه که اینی جوش شدن گولای یخک هم سرطان در داخل وجود از بین میبره و هیچ با عملیات ضرورت پیدا نمیشه. اینی یک از مهمترین تداوی های سرطان است، خصوصا در سرطان های عضلاتی و یا سرطان جگر، اینه و یا هم از گرده ها. می خواهیم که یک کیسی کرایبلیشن برای شما نشان بدیم که کرایبلیشن چطور از کرایبلیشن چطور استفاده میشه. اینی که شما میبینید یک کیسی فایبرومایلوسیس است که اینی عضله نورمال است و اینی هم سرطان است. فایبرومایلوسیس که هیچ عملیاتش امکان ندارد و اینجا شما میبینید که بسیار زیاد است. اینی کلیش سرطانی است. اینی کلیش که اگر ما عملیات کنیم شاید اینی مریض پلش شود. و اینجا شما میبینید که اینی پروبی کرایو ابلیشن است که در اینجا لیکوید نیتروجن میایه و اینی باعث سببی گولای یخک میشه. اینی سیاه که شما میبینید اینی گولای یخک است و ما امیرکم در اینجا در کلی که جواب میتون گولای یخک جور میکنیم و اینی سرطان تداوی میکنیم. و در همین مریض ما یک چیزی دیگه کدیم اینی جا شما میبینید که دو تا پروب است و همینطور که بالا بیاییم اینی پروبی رادیو فرکانسی ابلیشن است. اینجا که شما میبینیم اینی پروبی رادیو فرکانسی است که از شعای رادیو فرکانسی استفاده میکنیم و سرطان تداوی میکنیم و اینی هم پروبهای کرایو ابلیشن است. دو تا پروبی کرایو ابلیشن که باعثی جور شدنی گولای یخک میشه. و عالی ما میخواییم که برای شما بعد از اینی تداوی نشان بدیم. مثل این که شما اینجا میبینیم یه آلی کم شده، سایز همی تومر کم شده و اینی کم کم که سفید دیده میشه اینی قرار در وجود ریابزر میشه و جور میشه. اینجا هم شما دیده میکنیم و اگر شما یاد است که پیش از کرایو این کلیش سیاه بود و آلی پس از کرایو کم زره کم شده و اینی هم سفید شده و قرار جذب میشه.
قدرمن لیدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان د رپورت په اساس د هیپاتایسس لکبله هر ورځ د نیم زره خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا چې ډاکټران د دې ناروغي په حق لڅ وایي او نشې نشانې څه دي، په دې باره کې موسکا صافی رپورت راستولی.
د تور ژیړی ناروغ دی او له افغانستانه شل ورځې وړاندې د ډیورندې غاړې ته راوړل شوی دی. دا مهال د پېښور په شیرپاو روغتون کې بستر دی.
شل کاله مخکې چې دی دلته و تور ژیړی و، بیا یو پیر له لاړو حالت چدی دم کو، بیا چدی ٹیسٹ کړه او لکه خو هغه ټیم کا او سم د تور زیړی د روان دی هلکه ان شاء الله چې تور زیړی صحیح دی. خدای
د هپاتایټس ناروغان د زړه د ستړیا، خېټه درد او کانګو څخه شکایت لري.
بس زړه مې هم درد لاله ستړی دی مې زړه او سم هم لکه مشکله ورته او مزل می هم نشه کول. بس ما له علاج وکړو بیا اغنه باد بیا کلی ته لاړه دا و سلور او رزقي کې درې ورځې دي اسپیټال کې داخل یم.
نو دا خډیره خبر هم د چې مدرسې ولا زکو مو چټی نه ورکواله ولی چې نن سبا دی حالات رسیدل دا کنه کدا ځوان چې دا دی غو غلطی ده. نو چې کله مونږ خبر شو بس ډیر حالات سیریس شولو نو دا بیا راغله کور ته راغله.
ډاکټران وایي د ژړی پنځه ډولونه دي، A, B, C, D, E. تر ټولو خطرناک ډول یې B او C دي. ډاکټر فهد نعیم وایي د تور ژیړی ناروغ د استعمال توکي دي له نورو جلا وساتل شي تر څو روغ کسان پرې اخته نشي.
هپاتایټس بی او سی کم ته عام خلک تور زړی وایي. هغه کې دا مسله ده چې هغه جگر کې یو ځل جگر انفیکټ وي نو جگر کا علاج ونشي نو هغه یې نه خرابوي او یعنی کینسر یعنی سرطان یعنی هغه جوړوي. هغه کس چې کم ته علامات نو علامات دی چې مریض ته کمزوري محسوسیږي، مریض ته الټه راځي، ستړی کیږي زر، او اکثر خلکو بیا سترګې یا زیړی شي یا متیاز رنگ زیړ شي، نو هغه ته پته لګي ماته زیړې دي. هغه نه علاوه عوامو دا برابر دا پیغام چې کور کې چاته تور زیړې وي نو پکار دی اټول کور والا تور زیړې ټیسټ نه وشي.
د خیبر تدریسي روختون یا شیرپا ویاند وایي د ورځې تر سلو د ژیړي ناروغان د درملنې لپاره راځي چې په دوی کې شل یې افغانان وي.
خیبر ټیچنګ هسپتال ته یومیا چې کوم نارمل فزیشنز وایو ته چې کوم میډیکل مریضان راځي تقریبا 1500 اخلا 1500 پر راځي، پاره کې تقریبا مونږ دا بوچو چې سل مریضان اتیانه سل مریضان اغا د هپټایټس ای بی سی مختلف بیمارو سره دلته راځي. په سپیسیفیکلی کې د افغانستان د خلکو خبرې وکړو د افغانستان مخکې شپې نه ډېر وا، خو اوس پاره کې زمون سره په اتیاو پسلو کې تقریبا شل داسې مریضان وی افغانیان چې چاته هپټایټس ای بی یا سی مرز لاحق وی.
ډاکټران وایي هپټایټس بی وکسین لري چې پښپګو میاشتو کې درې ځله ورکول کیږي، او هپټایټس سی لپاره درملنه وي چې د تطبیق سره یې ناروغ جوړېدای شي.
د روغتیا نړیوال ادارې د راپور پر بنسټ د اټکل مخې په ټوله نړۍ کې 340 میلیون خلک د هپاتایت یا زیړې بی اسی سره ژوند کوي، او هر کال په نړۍ کې 1.3 میلیون مړینې د زیړې له کبله کیږي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
سازمان جهانی صحت گزارش داده است که از آغاز جنوری تا 20 ماه جولای سال 2024 میلادی 39826 واقع مشکوک سرخکان و 170 مورد مرگ ناشی از آن در سراسر افغانستان ثبت شده است. عامل افزایش این بیماری در افغانستان چی است و چه راههایی برای وقایه و تداویش وجود دارد؟ توجه کنین به گزارشی که همکارم در زمینه تهیه کرده است.
بر بنیاد گزارش سازمان جهانی صحت، واقعات مشکوک به سرخکان در سال روان میلادی افزایش یافته و از جنوری تا 20 جولای این سال 39826 واقع مشکوک به سرخکان و 170 مرگ برخواسته از آن در سراسر افغانستان ثبت شده، در حالی که در 12 ماه سال 2023 حدود 25000 مورد مشکوک به سرخکان و 64 مورد مرگ برخواسته از آن در افغانستان ثبت شده بود.
اعراض علائم از یک تب عادی شروع میشه ولی میتونه که بسیار شدید باشه، حتی تا 40-41 درجه ممکن که مریض تب داشته باشه. همراهش اعراض علائم ریزش عادی مثلا بندش بینی، سلفه، حدس زدن بسیار زیاد، ای همراهش یک جای است، ولی در 3-4 روز اول همی اعراض علائم است. بعد از اینکه 3-4 روز سر مریضی تیر میشه، بر مریضا معمولا یک رش یا یک سرخی جلد به شکل دانه های آبلمانند پیدا میشه.
از میان موارد مشکوک به سرخکان 31897 نفر آن کودکان زیر 5 سال اند. خوست با داشتن بلندترین آمار واقعات در جایگاه اول و پس از آن بلخ، سمنگان و جوجان به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم قرار دارند.
از انتقالش از یک فرد به فرد دیگه جلوگیری شود، چون این معمولا پیش اطفال است. اگر طفل مریض با اعراض علائم را گفتم پیدا میشه، بهترین طریقه ای است که والدینشان اونا را از رفتن به کودکستان، از رفتن به مکتب و به جایی که تجمع زیاد است جلوگیری کنند تا چند وقتی که مریضی اعراض علائمش گم شود، ارتباطشان با اطفال دیگه قطع شود.
در گزارش سازمان جهانی صحت آمده که در جریان سال روان میلادی حدود 594000 کودک 9 تا 59 ماهه در دو مرحله واکسین های چندگانه دریافت کردند. وزارت صحت حکومت طالبان تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده است.
معمولا ویروس سرخکان قسمی است که به یک محیط مناسب ضرورت داره بر رشد و بر تکثر. محیط به مناسب به این معنا که به یک درجه حرارت مناسب ضرورت داره، به هیومیدیتی یا رطوبت هوای مناسب ضرورت داره، و بهترین فصل سال بر رشد این ویروس و بر شیوع این ویروس فصلهای گرم سال است. در بهار و در تابستان شیوعش زیادتر است.
با گفته دکتران، استعمال مواد مخدر از سوی والدین و در محیط خانه کودکان را بیشتر متاثر ساخته و با کاهش سطح معافیت بدن این کودکان در معرض ابتلا به بیماری های ساری از جمله سرخکان قرار می گیرند. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
د بوالی سینا د خبرونې ډیرو قدرمنو لیدونکو یو نوې څېړنه شي چې تر شلو کالو کم عمره ځوانان چې موبایل تلیفونونه زیات استعمالوي په خفګان، استراب او بې خوبۍ اخته کیږي. راځي چې د ای پی د خبري آژانس رپورت په ګډه وګورو.
نن سبا عصري ټولنه په ځیرکو تلیفونونو پورې یو تړلې ټولنه ده. دا کوم نوې خبر نه ده، خو سیرین په دې تراو د ځوانانو لپاره د رواني روغتیا خطرونو ته هم اشاره کوي. استراب، خپګان او بیخوبي دا ټول د لاسي تلیفونونو یا ګرځنده تلیفونونو د زیاتې کارونې سره تړاو لري. په انګلستان کې د کینګ کالج سیرینو په دې تراو دوه سیرین ترسره کړي. یوه د 1400 کلونو ترمنځ د 1500 تنکی ځوانانو سره خبرې وي او بله د 400 په موده کې د 1400 کلونو ترمنځ د 900 ماشومانو ځوابونه وارزول شول. په لندن کې د کینګز پوهنتون استاد ډاکټر نیکولا کالک د دې څیړنې یوه لیکواله وایي د ګرځنده ټلیفونونو زیاته او ستونزمنه کارونه د دې ټلیفونونو د جوړښت برخه ده چې څیړونکو د دې ستونزې د غوره تشریح لپاره یوه فرضیه او نمونه جوړه کړې چې د نورو خلکو د عاداتو سره یو څه ورته والی ښیي. مثلا د جوارګرو د احتیاط په څیر یوه ستونزه
مثلا د دې کنټرول د لاسور کول چې ټلیفون باید تر حد زیات استعمال نشي. په ټلیفون روغ دي خلک په ژوند کې زیرکو ټلیفونونو ته لومړیتوب ورکوي، نو لامدې عمله دوی د نورو ګټورو فعالیتونو یا خوب په نسبت په ټلیفون کې ډیر وخت لري. او جالبه خبره خو دا ده چې دوی سره لدی چې د کار په زیانونو پوهیږي بیا هم د کار ته دوام ورکوي.
خو سیرون کې وای دلته یو توپیر شته. یو هغه خلک دي چې بس ټول وخت پر ټلیفون تیروي او بل هغه کسان دي چې د ټلیفون نه په داسې ډول ناوړه کار اخلي چې د ستونزو سبب ګرځي. د څېړنې د لیکوالانو په وینا دا ډلې ځوانان په اقلیت کې راځي، خو هغه کسان چې د ستونزو لري د رواني روغتیا د لوړې کچې ستونزې تجربه کوي، یعنی که تعداد کم دی خو شدت یې لوړ دی.
اغه کسان چې د زیرکو ټلیفونونو د زیات استعمال ستونزې په کې لیدل کیږي د سراب کچا په کې دوه برابر لوړوي او د خپګان په ناروغي دخته کې دوه احتمال درې چنده لوړ شي.
څیرونکي وایي چې د ټلیفون د بې حده استعمال مشکل په بالغ ځوانانو کې د سراب یا خپګان مشکل نه لري، خو د دوی د بې خوبۍ سره بیا اړیکه لري. که څه هم د ټلیفون زیاته کارونه د احتیاط په اندازې شدید ستونزې نه ده، خو لیکوالان وایي چې یو ورځ به د ډاکټرانو لپاره کافي شواهد راټول شي چې د لاسي ټلیفونونو زیاته کارونه د ویروختي ستونزې په توګه مشخصه کړي. نو د ټلیفون د زیاتې کارونې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ کالک وړاندیز کوي چې میندې پلرونه د خپلو ماشومانو سره باید کینی او د دې مسلې پر ستونزو ورسره جدي بحث وکړي او په کور کې په یوې معینې اندازې د ټلیفون د کارولو غوره عادتونه په شریکه رامنځته کړي. دا څیړنه چې د بریتانیا په طبي ژورنال کې خپره شوې د 2000 او 2022 کلونو ترمنځ د انګلستان په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو سره د مرکو په لړ کې بشپړه شوې وه.
د بوالیسینا د خبرونې ډیرو قدرمن لیدونکو، د ځینو مېرمنو لپاره امیدواري د ډیرو ستونزو او پیچلتیاو سره مل وي، چې هغه هم یو په امیدواري کې شکر ده. نو د شکرې درملنه او مخنیوي باید څنګه وسی؟ په دې باره کې زموږ همکارې مینې سادات مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب سلامونه، د پوالي سینا خبرونې ته ښه راغلاست.
زما خپل سلامونه او تو دې لیټاست او تاسو ټول همکاران ته تقدیمه.
ډاکټر صاحب، ځینې خزه ته د حمل پر مهال د شکر ناروغي پیدا کیږي، نو دا خزه څنګه پوښي چې آیا د حمل پر مهال دوی ته د شکر ناروغي پیدا شوی کنه؟ یعنی د دې ناروغي نښې نښانی کوم دي؟
تاسو ډیر ښه موضوع پګوچا کوم په مجموعي سره خبرو کوم چې شکر سو انواع څومره ده یا سو قسمه ده او بیا موضوع د سکو چې وګورئ کوم مراد علایم په منډ کې پیدا کیږي. تاسو به ورته لږ وسی چې میزان د شکر چې دا کله شکر پیدا کیږي دوی زیات اوبه چې زیات خوراک کوي زیات تشمتیاز دزي، مونته دا شکر چې په میډوري کې پیدا کیږي دا اراز علایم پکې نشته. نو دا عامل د میند متوجه نه کیږي ځکه چې دا شکر خپل امیدواری د باعث شوې چې مور شکر پیدا کی او دا پس تصادفي ډول کیدای شي چې مور کله چې خپل ماینات کی یا کله چې ډاکټر تزي او ډاکټر وګوري چې د مور وزن ډیر زیات شوی او بي زیات شوی یا مور خو وزن به زیات ده دی حالاتو کې بیا اورته وای چې تا شکر مرز لري او سا شکر ته اومدوري لامل دی.
ډاکټر صاحب خدای مکړه که کومه خزه د حمل پر مهال د شکر په ناروغي اخته شي نو د دې اختلاطات کوم دي؟
تاسو پوهیږئ چې شکر مرز یو مرز چې د مور د سر تر پخو لاندې ټول نیسي او د عمل شی ده کله چې د مور اندازه د ګلوکوز په وینه کې زیاته شو دې ته وایي چې میزان شکر لري. خو دا کوم اختلاطات پیس کی کوم دا د سې کټګوري کو چې ځینې اختلاطات مور ته ده او ځینې اختلاطات ماشوم ته مور د پاره کوم اختلاطات جوړي کله چې ماشوم ډیر غټه شي نو کیدای شي چې دا باعث شي چې د ولادت په وخت کې مور سلامات ونی قنات د ولادت پکې پارهی راسي یا سیوالی یا مشکلات پیدا شي او کله کله دا ماشومان د دې چې طبي ولادت کې امکانات نشته نو دوی کې د سزارین ریټ پورته شي او په ماشومان کې اکثرا دا حمل چې مایند چې شکر لري کې راکېدای شي چې د ماشومان مخکې دنیا ته راشي یا کېدای شي چې وزن د ماشومان ډیر زیات اوسي پس د ولادت د دوی شکر ډیر ښکته راځي او ماشوم کېدای شي چې د سینې مشکلاتو لکه ولادي مشکلاتو سره خصوصا هغه مایند چې مخکې شکر لري هغوی کې پیدا شي خصوصا د زړه نورم ابنورمالیتیاګان لکه چې سره سوری اوسي یا زرا باندې کوم نور مشکلات راشي دا ولادي مشکلات وسی دوی کې زیات ده.
ډاکټر صاحب هغه مندي چې د حمل پر مهال د شکر په ناروغي اخته کیږي آیا وروسته د ولادت نه د دوی د شکر ناروغي ښه کیږي او کنه؟
د شکر چې د امیدواری په وخت پیدا کیږي عامل خپل حمل دی یعنی کله چې واضح خبرې وکول کله چې خلک پوشي جوړه د ماشوم ځینې مواد جوړوي چې د مور شکر پورته سي ځکه چې کله چې ماشوم شپږ میاشتې ته شو دوی ضرورت ګلوکوز ته ډیر شت ضرورت لري نو ځکه پلاسنټا ځینې مواد جوړوي چې مور انسولین کارونه کوي ځکه چې انسولین ګلوکوز د وجود په مصرف کې مرسته کوي او باعث کیږي چې ګلوکوز په اوجه کې لاش یا هلته مصرف شي او موږ ته انرژي تامین کړي اما په امیدواري کې کله چې شپږم میاشت رسیږي دې وخت کې پلاسنټا ځینې مواد جوړوي او د مور په وینه کې خوشي کوي چې دا مواد نه پرېږدي چې انسولین لاش او ګلوکوز مصرف شي نو هدف دا ده چې د مور ګلوکوز سویه پورته شي چې دا ګلوکوز پلاسنټا نه ماشوم ته ورسیږي او په دې وخت کې ماشوم سری رشد کوي نو کله چې مور ولادت کوي نو پلاسنټا هیڅ کی کله چې مور پلاسنټا هیڅ شو نو اکثرا اراز علائم د شکر یا خپل شکر د عملګي ترمنځ سي منتها په لږ وخت نیسي کله کله اما هغه مېندې چې شکر د عملګي لري هغه یې کې موږ متاسفانه نه دی مېندې امکان لري چې پس له ولادت یا څو کاله پس له ولادت شکر مرسته گرفتار شي.
ډاکټر صاحب که یوې ښځې کې یو ځل د حمل پر مهال د شکر ناروغي پیدا شي آیا امکان شته چې په بل ځل حمل کې بیا د مېرمنې کې د شکر ناروغي پیدا شي؟
د دې لپاره چې دا سوال ته ښه ځواب ورکړو اول پوښتنه چې کوم مېندې شکر نیسي د سینې د ټول خلک یعنی په امریکا کې چې کله سرچ کړئ دا تقریبا 10% د مېندې شکر نیسي کوم مېندې د چاغه شکر نیسي هغه مېندې چې وزن یې ډیر زیات اوسي نه خپل چاقه اوسي او مېندې چې مخکې د دوی کورنۍ کې شکر اوسي یا هغه مېندې چې ډیر غټ ماشومان دنیا ته راوي او هغه مېندې چې ماشومان نسکې یعنی بل مختنی حمل کې د دوی ماشوم نسکې مړ شوی اوسي دا مېندې اکثرا ماشومان دي چې دا شکر امیدواري شکر دوی کې پیدا کیږي اوس که څنګه موږ وایو چې دا مانې شو چې مثلا دا باعث نشي چې مور بیا شکر پیدا کړي یا موږ مخنیوي وکړو مریض بیرته شکر پیدا نه کړي نو موږ کوشش وکړو چې دا عوامل د شکر چې د مېندې کې باید موږ له منځه وړو مثلا اکثرا مېندې چې وزن زیاته ده اکثر ډاکټران سره باید مشوره وکړي چې په حال وزن سمره ده. کله مندي وزن بیرته کم شي، یعنی چې احوال کم شي، کدوی پری دیابتیک وسی، یعنی شکر ته نه دی اطلاع، او منته اراز علائم د شکر دوی کې کیدای شي پس یو څو مودې پیدا شي، هغه مندي او اکسرسایز د تمرینات چې کوي، پیاده روی چې کوي، دا هغه ډیره ګټه کوي. نو ځکه کله مو غواړو چې بل مریض بل مرض بل قرط مور شکر کې اخته نشي، خدای چې خپل دا شیان په پام کې ونیسي، خپل وزن کنټرول کړي، او کدا حالت کې مور دا کارونه ونه کړي او بیا حمله واخیسته، دوی کې احتمال له شکر تقریبا 90%.
ډاکټر صاحب، ځینې ښځې په اطرافو کې دي روغتونونو ته لاسرسی نه لري، او د بلې خوا تاسو هم وویل چې د حمل پر مهال د شکر ناروغۍ کوم ځانګړي نښې نښانې هم نه لري، نو څنګه کولای شو چې په هغه میندو کې چې په اطرافو کې دي او دوی روغتونونو ته تګ راتګ نه لري، د حمل پر مهال د شکر د ناروغۍ نه په دوی کې مخنیوی یا درملنه وکړو؟
اولین شی چې مثلا دوی ته ګټه کوي هم د اساسو پروګرامونه ده چې میندې متوجه کړي چې موږ دا خطر مکاره چې د اویدوري کې په ماده پیدا شي یا ماشوم ته مشکلات پیدا شي. نو ښه خبره ده چې دا رسنیو ځینې اطلاعات خلکو ته ورسي. بل هغه میندې چې وزن زیاته ده، یعنی ډېره چاقه ده، یا د دوی کورنۍ کې مور او پلار شکر لري، یا مخکې دوی شکر تداوي کړی ده، نو او یا هغوی میندې چې بی د کوم علت موشوم د دوی په ناس کې مور شوی ده، یا موشومان مخکې د دنیا ته راځي، یا موشومان ډیر غټه اوسي، هغه مندي یعنی هغه کې د خطر د شکر پښته. نو دوی څنګه کولی شي چې د دې نه مخنیوي وکړي؟ خبره دا ده چې مندي د امیدواري په وخت کې اډقل درې تر څلور کاله تر باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او متخصص ته مراجعه وکړي. مو کله چې شپږم میاشت سیږي، اکثر شپږم میاشت هغه مندې چې د دوی کې د خطر فاکتورونه شته، موږ هغه کې بیا ځینې ماینات ورکو، او د هغه ماینات په کارت موږ پوهیږو چې دا مور شکر پیدا کوي، پیدا یې کړی ده یا نه کوي. نو ښه خبره دا ده چې هغه مندې د دوی کې اگر په صورت مجموعی خبری وکړو، ټول مندې چې شپږم میاشت خدای چې یو ځل یو د شکر لا نگاه یو ځل ارزیابي وشي، او که دوی دا امکانات لري، هغه مندې چې دوی خطر په دوی کې زیات شي، ان فاکتور د خطر کېشته، وزن زیاته ده او نور مشکلات پکې ده، هغه حتما باید خپل ماینات یو ځل ډاکټر ته لاړ شي او د شکر ماینات دوی ترسره وکړي.
یو موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په څلور سوه او نهه شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
و باز هم گزارش های در مورد اضرار مواد مخدر. شمار از دکتران در شهر کابل میگن که معتادان زمانی که در ایام مختلف سال برای گرم کردن خود از پلاستیک و سایر وسایل استفاده میکنن، این باعث میشه که محیط منطقه را آلوده بسازه. با این حال روانشناسا میگه که استعمال مواد مخدر در جامعه تأثیر منفی روی افراد سالم نیز به جا میگذاره. توجه کنین به گزارشی که همکارم در زمینه تهیه کرده است.
به گفته این دکتران، تجمع معتادان در محیط و استفاده از پلاستیک به عنوان مواد سوخت ضمن آلوده ساختن هوا مشکلات صحی را نیز به وجود می آورد.
اونا در جریان ماهای سرد زمستان خود گرم بتانن نگاه کنن، باعث از این میشه که هر چیزی که در دسترسشان باشه، مثلا پلاستیک، رابر، کاغذ، هر چیزه می سوزانن و تا که خود گرم نگاه کنن. این باعث از این میشه که ایر پلوشن یا اونمو آلودگی هوا را به وجود بیارن، و این آلودگی هوا نه تنها که به خودشان نقص میکنن، بلکه به تمام افراد که در مو جامعه و در محیط و محالشان زندگی میکنن بر از اونها نقص میرسن.
روانشناسان نیز میگویند استعمال مواد مخدر در محیط باز افراد صحتمند را نیز متاثر می سازد.
بعضی از انتقال ویروس ها و میکروب هایی بود که اینا معمولا در شهر و بازار کارکرد خود را می داشتن، از به صورت واگیر می تونستن توسط او سرنج یا توسط بعض موارد دیگه که با خود انتقال می دادن برای دیگران منتقل میکردن، مشکلات را خلق میکردن. ما در جامعه ضامن سلامت خود و ضامن سلامت محیط زیست خود هستیم، ولی در محیط زیست ما امروز افراد که وابسته به مواد مخدر بود، حتی حیوانات و پرنده ها را هم با خود وابسته ساخته بودند.
از سوی هم به باور شماری از شهروندان، گشت و گذار معتادان در شهر و بازار باعث اذیت آزار کودکان و ترس در میان آنان می شود.
تأثیرات زیاد خود دارد. تعداد زیاد از معتادان به خاطر که پیسه مواد خود پیدا بکنند دست به جرایم کوچک می زنند. از پشت مسجد بوتای مردم می برند، ناوه از پشت بامب مردم می برند، می فروشند. به خاطر که دیگه آیت ندارند دست به این کارا می زنند. و همچنان هیچ کار کام نکنن در شهر بازار بودن از اینا باعث ترس و وحشت به اطفال میشه. حالا که در شهر بازار نیستن بازار امن شده.
با این حال مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان میگویند آنان در حدود 3 سال گذشته تلاش کردند که معتادان را از داخل شهرها جمع آوری کنند. بر بنیاد آمارها تا کنون بیش از 100 هزار معتاد از سراسر کشور جمع آوری شده که بیش از 90 هزار تن آن پس از تداوی دوباره به زندگی عادی برگشتند. احمد زکی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
او ده هم ده خبرونه ورستای رپورت. د نیمروز په ولایت کې د معتادینو د درملنې یو نوی مرکز پرانستل شوی دی. په دې باره کې زموږ همکار صفیح الله احمدزی راپورش راسولی دی چې په ګډه به یې وګورو.
د نشه یي موادو معتادینو لپاره دغه مرکز دلته د نیمروز په ولایت کې د ځوانانو د روغتیا او انکشاف موسسې لخوا او د ملګري ملتونو د مخدره موادو او جرم پر وړاندې د مبارزې ادارې په مالی ملاتړ پرانستل شوی دی.
تقریبا په دې مرکز کې یو نیم سل کسان موږ تر تداوی لاندې دي، بستر کړي مو دي. ان شاء الله نورم پلان لرو چې نور مریضان چې په مواد مخدر باندې روژه دي وي هغه هم خپل تر تداوی لاندې ونیسو او دلته بستر کړو.
په دې مرکز کې په نشه یي موادو معتادین د یوې اونۍ لپاره ساتل کیږي. په نشه یي موادو معتادین د نشه یي موادو پر ځای د میتادون په نوم درملو څخه ګټه اخلي چې ورته میتادون تراپی هم وایي.
نو بعضی مرکزونه ستا چې مریض پکښې بستریږي او دغه میتادون ورته ورکول کیږي. میتادون څنګه ورکول کیږي؟ مثلا دوز لري، اندازه لري، هغه اندازه چې دغه مریض وغواړي چې ترکی کې په 15 ورځې په بستر کې د 1 سیسي څخه بیا تر 2 لس 4 لس 15 لس پورې دته تعینېږي. نو په دغه جریان د دغه دوا د ورکولو کې د کم خاص درد او تکلیف هم نه حساسوي.
بلخوا یو شمیر اغه معتادین چې په دې مرکز کې تر درملنې لاندې دي د درملنې بهیر څخه خوښتي.
دلته انجینر صاحب موږ ته دوا راکړه دغه میتادون په نامه. ډیره ښه دوا ده. په دا یو هفته کې چې موږ دلته راغلي انشاءالله 50% سم شوي یو.
دا واته کال په دغه عمل گرفتار یو او واته اولادونه لرم او شکر دې اوس په دغه عمل د عمل څخه خلاص یو. دغه مرکز چې جوړ شوی دی او موږ ته د دولت څخه دغه توازن لري چې موږ ته د کار زمینه برابرې.
دا لومړی ځل دی چې د نیمروز په ولایت کې د درمل تراپی له لارې د نشه یي موادو معتادینو درملنه کیږي. د دې مرکز د ډاکترانو په خبره د نشه یي موادو معتادینو د درملنې دغه بڼه یوه مؤثره بڼه ده چې په څه باندې او یا هیوادونو کې د نشه یي موادو د معتادینو په درملنه کې ترې ګټه اخیستل کیږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هفته بو الیسینا که خدمت شما تقدیم شد. امیدوارم که مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه.
او دغه خبرونه د لاشه کې دوله لپاره ستاسو د سالم نظرونو او پیشنهادونو په تمایل.
بله، گزارش ها و مطالب را که شما دری برنامه دیدن و شنیدن در صفحات دری و پشتوی فیسبوک و اینستاگرام صدای آمریکا هم دیده میتونید. منتظر نظریات سالم شما برای هرچی بهتر شدن برنامه بو الیسینا هستیم.
ستاسو ټول څه خبرونه نه چې د بوالسینا خبرونه ګوري.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خدای ما مرسی.